درنو اوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا مو ز عصمت ساروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کندوز د ارچی ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو شکایت دراورو چې وایي جګړه په ولسوالۍ کې روانه ده، امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ په بشپړې تصفیه نه دي بریالي شوي، خو خلک هم د جګړو له لاسه په تنګ دي. د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه هم راپور لرو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې مرضیه احمدزی وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي په روانې اونۍ کې به د خپلو وړاندیزونو ټولګه حکومت ته وسپاري. د فاریاب ولایت پر والي د وسلوالو په حمله کې یو پولیس وژل شوی دی، او د یمنی ځواکونو او حوثي یاغیانو ترمنځ په نښته کې 18 تنه وژل شوي دي. پوره خبرونه. د فاریاب سیمه شروکی وای چې دغه ولایت والی سید انور سادات د وسلوالو له یو بریت څخه روغ ووت. د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوال سید لقمان گهریک آزادی رادیو ته ویل چې پر سادات دغه حمله پرونه وخت هغه وخت وشو کله چې نوموړی له انخوی ولسوالۍ نه بیرته میمنی ښار ته روان و. په دغه پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی دی. ښاغلی گهریک زیاته کړه د فاریاب والی انخوی ولسوالۍ ته د بیرغونې پروژو د پرانیستلو لپاره تللی و. وسلوالو طالبانو په دې اړه تروسه کومه تبصره نه ده کړې. د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون وایي دوی به تر دوشنبې پورې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د خپلو وړاندیزونو بشپړه ټولګه حکومت ته بیا وسپاري. د دغه کمیسیون مرستیال وایي په نویو وړاندیزونو کې د ثبوتي ټاکنو نظام رامنځته کول، په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي حوزو د شمیر کمول، او هم د انتخاباتي متقلبینو سره د قانوني چلند لپاره د ځانګړي انتخاباتي محکمې جوړېدل شامل دي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي رادیو ته وویل پر دغو درې وړاندیزونو بیا غور بشپړ شوی دی.
د وی پر دې مسایلو مبنی وړاندیزونه لرو. حکومت ته چې د دوشنبه په ورځ به ورکړل شي، دغه وړاندیزونه به د حکومت اجرایه رئیس ته چې رسمن په دې اړه مسؤل دی وسپارل شي.
د ښاغلي توحیدی په خبره دغه کمیسیون په تیرو 15 میاشتو کې د انتخاباتي اصلاحاتو ټول موارد له ملي او نړیوالو سیاسي کارپوهانو او هم د ټاکنو په برخه کې نورو اړوندو ټولنو سره په سلام مشورې سره ارزولي دي. په کونړ کې د نارنګ او سرکانو ولسوالۍ په ځینو سیمو کې افغان ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د کونړ امنیه قماندان مرل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي رادیو ته ویلي چې په دې وروستیو کې په دغو ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډیر شوي وو، چې د تېرې شپې راهیسې په کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ تصفیوي عملیات پیل شوي دي. ښاغلي سیدخیل زیاته کړه چې د غلام محمد بانډي په نوم یوې لرې پرتې سیمه کې د افغان پوځي ځانګړو ځواکونو په هلیکوپټرو کې کته شوی او سیمه کلابند کړی ده. چارواکي وایي د لاسراوړنو په اړه به تر عملیات وروسته رسنۍ ته معلومات ورکړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبغاړو پرون د زیمبابوې ته د 1.95 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. د هند د اترا پردیش ایالت په ګریتر نویدا کې پرونۍ لوبه افغانستان پیل کړه چې په 50 اوور کې ټول لوبغاړي وسوځېدل او زیمبابوې ته یې د 1.98 منډو هدف وټاکه. د زیمبابوې تر 19 کلونو کم عمره لوبغاړو ونه شو کړای دغه مسابقه وګټي. په 20 اوور کې ټول لوبغاړي په داسل کې وسوځېدل چې یوازې 1.8 منډې کړې وې. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 614 افغانۍ. له یمن ترلاسه شوی راپورونه وایي چې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 18 تنه وژل شوي دي. پوځي سرچینې وایي پرون شنبې د سعودي عربستان په پوله کې هرادي ښارګوټي ته نږدې 28 پوځیان ووژل شول. حوثي شیاګان وایي چې د دوی 30 جنګیالي وژل شوي دي، 30 نور حکومت پلوه پوځیان او 50 حوثیان ژوبل شوي دي. د هرادي ښارګوټي تېره اونۍ د حکومت پلو یو ځواکونو ونیوله. دغه راز بغداد وای نه عراقي سرتیری هغه مهال ووژل شول چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف جنگي الوتکو په تیروتنې سره فلوجي ښار ته نږدې پر عراقي عسکرو برید وکړ. د عراق دفاع وزیر خالد العبیدی وای دا پیښه تېره ورځ هغه مهال وشوه چې د ائتلاف هوایي قواو د پوځ مکنی ځواکونو ته د پرمختګ زمینه برابروله. دوی وای د عراق پوځي هلیکوپترو د هوا د خرابوالي له کبله الوتنه نشوه کولی. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر د شمې په ورځ ویلي چې د عراق له صدراعظم سره یې په دې اړه خبرې کړي او خواخوږي یې ښودلې ده، خو کارتر وایي چې ښایي په دې پیښه کې دواړه لوري ښکېل وي.
دی وایي داسې ښکاري چې دا یوه داسې تېروتنه وي چې دواړه لوري پکې ښکېږ وي. له بده مرغه کله چې تاسو له نژدو له یو بل سره کار کوئ داسې څه پېښېږي.
تر دې وړاندې پینټاګون ویلي وو چې د پیښې په اړه به څېړنې کوي، خو وایي دوی د عراق امنیتي ځواکونو په غوښتنه او د هغوی د معلوماتو له مخې پر دغې سیمې هوایي برید کړی دی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بریدونه کوي چې دغه پیښه د پینټاګون په خبره په عراق کې په خپل ډول کې لومړنۍ پیښه بلل کیږي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کورد کارګر ګوند پی کی کی په وړاندې په یو پراخ عملیات کې د دې ډلې اویا مشکوک یاغیان او دوه ترکی سرتیري وژل شوي دي. د ترکیې په وسوي عملیات د دسمبر په 14مه پیل شوي او د سرناک ولایت او هم دیار بکر چې د سیمې تر ټولو لوی ښار دی په نښه شوي دي. دغه راز د ترکیې په وسوي دوه جنګي الوتکو د دسمبر پر 13مه د عراق په شمال کې د پی کی کی کمپونه بمبرد کړي او د هغوی په نازاینو او د وسلو زیرمې ویجاړې کړې دي. د انقرې او پی کی کی ترمنځ دوه کلن اوربان په جولای کې لمنځه لاړ او د دوی ترمنځ شخړې یو ځل بیا راژوندۍ شوې چې له تېرو درې لسیزو راهیسې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې کورد میشته سیمو کې روانې وې. په دې موده کې تر 30,000 ډیر کسان وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسي پوځیانو په سوریه کې له خپل ټول توانه کار نه ده اخیستی او که اړتیا وه له نورو پوځي وسایلو به کار واخلي. پوتین د څرګندونې پرون شنبې په یوه وینا کې وروسته له دې وکړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خلو یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د سولې د پروسې لپاره د یوې نړیوالې طرحې غوښتنه کوي. روسي خبري اژانسونو د پوتین په قول وویل موږ وینو چې زموږ پیلوټان او استخباراتي مامورین څومره په اغیزمن ډول له بیلابیلو پوځونو ځواکونو سمندري او هوایي قواو سره خپلې هلې ځلې همغږي کوي. دوی څرنګه خورا عصري وسلې استعمالوي. د په عین حال کې ویلي چې دا د دوی ټول وس نه دی. روسیه تر دې زیات پوځي امکانات لري او کې ضرورت پیښ شو نو کار به ترې واخلي. د خبرونو پای
لس بجه او اته دقیقه شوی. تاسی زمون شخل آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبروانی پا منزانی چپا دولش پرنوی او ریده شی در دیخ خبروانی پا دوام کی د کندوز د ارچی ولسوالۍ له جګړې ستومانه شوي اوسیدونکي د عملیاتو د درېدو غوښتنه کوي.
دوکانونه اوان خوړلی دی، سوي دي، دغه شوي دي. اوس نور دولت باید د دې دغه نه ووځي او د دې ښار نه وروره منطقه کې وروره پوسته ونیسي او دغه شي.
د کورنیو چارو وزارت وایي له فساد سره جدي مبارزه کوي. ولسي جرګه د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي د کمیټې جوړېدا غیر قانوني بولي.
هغه غیر قانوني ده جناب رئیس صاحب. قانون په ولسي جرګه کې دی، تر اوسه د قانون په مورد باندې تصمیم نه دی نیول شوی چې دا رد دی که تایید دی.
آسیایي پراختیایي بانک د افغانستان د انرژۍ لپاره 215 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ ژوند په شیبو کې او دغه راز د ژوند رنګونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د کندوز د ارچول سوالي ګنشپر اوسیدونکو شکایت کوي چې نږدې دوه میاشتې کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې له کبله ملکي خلک ډېر زیانمن شوي دي او د ژمي په دې سړه هوا کې له ستونزو ډک شپې ورځې سبا کوي. اجمل آریان له کندوز څخه په دې اړه راپور رسولی.
جګړې د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ خلک له ډیرو ناخوالو سره مخامخ کړي دي. د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ یو زیات شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې نږدې دوه میاشتې کېږي دولتي ځواکونو د دې ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو څخه نیولی دی، خو نور پرمختګ نه دی کړی، چې له کبله ملکي خلک یې د ژمي په دې موسم کې له ډیرو ناخوالو سره لاس او ګریوان کړي دي. د دوی په وینا چې دا مهال د دولتي ځواکونو همدارنګه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې لومړۍ کرخه د ولسوالۍ مرکز شاوخوا سیمې او د دشتیارچی ښار دی. د دې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
زه غلام احمد، باشنده د شهر دشتیارچی یم. زه پرزه فروش وم.
څه مشکل لري؟
زما خپل دوکان وسه تقریبا شلک روپو پرزه فروش مې لرله. دا په قطعي کولی سره سره وسوځېدله او تخریب سوله او هېڅ امکانات نه دي پاتې.
غلام محمد عمر عزیزي د ولسوالۍ اوسیدونکي دوکان لرم. دا جنګ ادامه لري، دوکانونه قلف دي، هېڅوک خپل ځای ته نشي راتلی، خپل دوکانونه نشي راتلی. تیل نشته، ګاز نشته، واره دي، کورونه نشته، ډاکټر نشته، کلینیک نشته، هیڅ نشته په دې منطقه کې.
د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې جګړې دوی ځورولي دي، همدارنګه د جګړې له کبله د خلکو زراعتي کښتونه له منځه تللي دي او کوچنیان یې د زده کړې له نعمت څخه بې برخه پاتې دي. د ارچي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ژمي په دې سړې هوا کې د خپلوانو په کورونو کې له ستونزو ډکې شپې او ورځې سبا کوي. د نوموړي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی خپلې ستونزې داسې بیانوي:
دا ټول غریب خلک دي، دوکانونه اوان خوړلی دی، سوي دي، دغه شوي دي. اوس نور دولت باید د دې دغه نه وځي او د ښار نه وروره منطقه کې وروره پوسته ونیسي او د وشي. نو دا زموږ ارزو ده، نور کوم موږ چینه لرو وروره. دا یو میاشت کېږي، د یو میاشت نه مې اضافه شولی شي، دا ښار قلب دی، همدا حالات دي. بس نو
دغه خلک وای حکومت باید په دې ولسوالۍ کې ډیر ژر تصفیوي عملیات پای ته ورسوي، څو خلک بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي. په عین وخت کې د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشي بیا وایي چې دولتي ځواکونو د دشتیارچی ولسوالۍ ډیره برخه یې تصفیه کړې ده او لا هم تصفیوي عملیات په دې ولسوالۍ کې دوام لري.
فعلا عملیات جریان داره و عملیات موفقانه و پیش می رو. نهایت هم
اوس مهال عملیات په دشتیارچی ولسوالۍ کې دوام لري، خو دولتي ځواکونه له پاملرنې څخه کار اخلي څو ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي او موږ هڅه کوو څو ډیر ژر د ارچي ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو. د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ 15 میاشتې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه، خو نږدې دوه میاشتې کېږي چې نوموړې ولسوالۍ دولتي ځواکونو بیرته نیولې ده. خو سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د دشتیارچی ولسوالۍ د مرکز په ګډون یو شمیر سیمې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي، خو بلې خواته د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې یوازې د نوموړې ولسوالۍ مرکز او ولسوالۍ ته نږدې سیمې د دولتي ځواکونو په حاکمیت کې دي، اما 80% ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
د کندوز د ارچی ولسوالۍ د اوسیدونکو شکایت مو د اجمل آرین په راپور کې واورېده. همدا اوس د کندوز یو نظر خاوند ډاکټر نصیر د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو به په دې راپور کې د خلکو شکایت اوریدلی وي چې په ارچی کې له مشکلاتو سره مخامخ دي، دوکانونه یې بند دي، د ځینو دوکانونه او مالونه ضایع شوي دي او امنیتی ځواکونه لا هم دوه میاشتې کېږي چې دا ولسوالۍ په کامل ډول نشي نیولی. ستاسو په نظر مشکل په څه کې دی؟
مننه کاروان صاحب ستاسو نه او ستاسو د اورېدونکو نه. اول خو مخه د هر څه خپل سلامونه وړاندې کوم. واقعا چې دا ډېر یو لوی مشکل دی د خلکو لپاره، دا یو ډېر عظیم مشکل دی چې د ارچی ولسوالۍ ساحه چې موږ او تاسو وګورو ډېره پراخه ساحه ده، چې یو سر امام صاحب ته لګېدلی، بل سر یې خوجهغار ته او بل سر یې د کندوز خان آباد سره لګېدلی دی. یعنې ډېره لویه ساحه ده. فقط اوس فعلا د دولت ځواکونه چې دا کومندو دي او اردو ملي ده، خپله د ارچی ولسوالۍ بازار چې دا ډېره محدوده ساحه ده، تر ساحه د کلوپه پورې چې دومره موږ نه شو کولای چې دې باندې حساب وکړو. ولې د خلکو بازار هم دغه دی په هر چی کې چې اکثرا خلک دغلته راځي، خپل سودا کوي، خپل بازارونه راځي. دغه ساحه فعلا د دولت په لاس کې ده او دا هم د څو ورځې تړل شوی و. دا بازارونه ټول تړل شي ولې په دغه نږدې ورځو کې تقریبا یا درې ورځې یا څلور ورځې به کېږي چې یوه راسته چې دغه د خوجغار بندر ورته وایي یا دا چې د کلوت راسته وایي دا دوکانونه خوشي شوي دي او دا نور اوس اکثرا تړل شوي دي تړل دي اوس هم
نه بله سوال داره چې امنیتی ځواکونه ولې
خپل ژوند مختوله ډېر مشکل کار دی
ډاکټر صاحب
درن دې دوکانونه تړلي ولې چې دوی ته ځینې خاص کار ده
بله سوال داره چې امنیتی ځواکونه ولې دا ولسوالي نشي نیولې علت څه دی ولته د دولت وسوال مخالفان لکوم داسې قوت نه برخمن دي چې امنیتی ځواکونه له دې ولسوالي څخه نشي ایستلې
ودلته دوه څو مشکلات دي یو خو دولت دغه توانایي نه لري ولې د لپاره چې دوی ځواکونه دومره تعداد نه دي چې په ټول ارتي کې دوی عملیاتو کې او شي کولای چې مخالفین دې ځای نه وباسي او بل دا چې په دې پنځه میاشتو کې یو لوی مرکز د مخالفینو لپاره دلته جوړ شوی په ارتي ولسوالۍ کې نو تعداد مخالفینو نسبت د دولتي افراد ته ډېر زیات دی یو خو څو کې ده نو بران دوی زور نه رسیږي فقط دوی دوره کولای شي چې همدغه خار او ساتي او دلته هم کله کله نقله جنگونه کیږي درته هغوی حمله کوي په دوی باندې او خلک واقعا ناراضه دي علت همدغه شی ده چې دولتي ځواکونه په دې تعداد نه دي چې دوی وشي کولی عملیات وکړي او دا مخالفین دې ځای نه وباسي
بله له ارچي نه ډېر ښار پلو دی مرکز پلو د ګور تیپی سیمه آیا اوس هم د دولتي وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده
ګورته په خوده سی او لویه ساحه دام ډیر لویه ساحه یو تعداد ځای نه دی دولت په لاس کې ده دلته خو یو سړک تللی دی دغه سړک دوه خواته تقریبا یو اندازه دی قیر سو په دغه څو کلو کې په دې سره څلو پک کلو مخ کې او باقی مونده تر اوسه پاتې دغه سړک دوه خوا او شاو خوا کې دولتي محلی پولیس دی او دولتي دی اردو دا او دا کسان دی ولی په اطرافو کې اوس هم مخالفین دي بلې او په اطراف کې استوي
په چې دومره نشته سیمه کې د دولت وسوال مخالفین لا هم حضور لري آیا د کندوز شاریان خو بیا تشویش نه لري چې بیا به د سپتمبر د میاشتې په شان بیا د دولت وسوال مخالفین به شار ونیسي
تشویش خو اکثرا په افغانستان کې خصوصا په کندوز کې دا تجربه خوده لږه ده جنگونه اکثرا په ژمي کې یو څه کمیږي د لپاره چې دا د ونه پاڼې تویږي مخالفین نسي کولای چې دلته دوی ځان ته پټنځای نه جوړ کړي نو ولې په پسرلي کې نو دا احتمال ډېر شته ده چې بیا هم مخالفین بېرته قوي شي او په دولت باندې په کندوز په ښار باندې په پوستو باندې حملې وکړي او یو لوی تهدید مستره وي د دې کې هیڅ شک نشته ولی اوس زمای د چون په دغه ژمه کې یو څه جنگونه کم شوي دي او ول د خلکو تشویش شته دي جنگونه تشویش لري
ډېر زیاته مننه ډاکټر نصیر چې د کندوز د وضعیت او په چیرې بیا د ارچی د اوسیدونکو د شکایت په اړه مو له ازادي رادیو سره خبري وکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
او اوس هم هلمند ته ځو چې په وروستیو څو میاشتو کې د سختو جګړو میدان دی د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی د ټلیفون له لارې را سره دی دایی صاحب د هلمند د ځینو ولسوالیو په اړه ویل کیږي چې د سقوط له خطر سره مخامخ کې مثلا په دغه ولسوالیو کې یو چې د ازادي رادیو ځینو اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې یادونه کړې ده د واشیر ولسوالی ده چې پخوا هیڅ کله هم له تهدید سره مخامخ نه و او د هلمند یو نسبتا امن ولسوالی و ستاسو معلومات څه دي
څروان چې تاسو ورته سلامونه تاسو خبر اوریدونکو معلومات د کیټري رښتیاوم څور لیکي چې پر واشیر ولسوالی باندې وسوالو یو شمېر د ریس برجونه پر لیکل دي اته د ولسوالی امنیت کمانډان ځینې منابع ته ویلي وي چې چیرې عاجل کومک ورته ونه رسیږي اذا په سرتیر ورته ونه رسیږي یا په ځینو سیمو کې عملیات ونه شي نو دا ولسوالی هم شاید ډېر ژر د وسلوالو په لاس ورشي. که څه هم تاسو ویل چې واشیر ولسوالي باندې بدونه نه وه، هغه عمل دا و چې هلته ډېر خلک وجود نه لري، د وچکالیو له امله خلک بره شوي دي او وسلوالو ته هم د هغې ولسوالۍ موقعیت ناراضۍ له مخې ډېر مفید او مهم نه و. دغه رنګه په مرجي ولسوالۍ کښې وضعیت خطرناک دی، یعنې امنیت یوازې امنیت قمندانۍ تر ودانۍ و، د ولسوالۍ تر ودانۍ او دغه رنګه د مرجي ولسوالۍ چې دا ټول یو کیلومتر مربع نه کېږي موقعیت پاتې دی، او نورې ټولې سیمې اکثره چې دي دا د وسلوالو طالبانو په ولکه کښې دي.
بله، ځینې مخکې ځینو اورېدونکو په ټلیفونونو کې ویل چې له دغو ولسوالیو څخه چې جګړه پکې روانه ده ډېر خلک بې ځایه شوي دي، او اکثره د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته او یا هم ګرشک ولسوالۍ ته تللي دي. څه فکر کوئ چې د دغو کسانو شمیر به څومره وي، او له هغوی سره دولتي مراجعو څه یا نړیوالو مرستندویو مؤسسو څه مرسته کړې ده؟
صاحب د مهاجرینو د ریاست د معلوماتو له مخې دغه کورنۍ چې د دې وروستیو ناامنۍ له امله شوي دي تر 2000 اوړي، او دوی یوازې لشکرګاه او ګرش ته نه بلکې په هغو ولسوالیو کښې ځینې امن کلي ته پناه وړې ده، او د دغه کورنۍ څخه تر 900 کورنۍ پورې مرسته ترلاسه کړې ده او د پاتې نورو سره مرستې روانې دي.
بله، ډېره زیاته مننه. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی و چې د هلمند د وروستي امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
تاسو اوس زموږ شخ له ازادۍ راډیو اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې د سهار په 2 بجې په منځنۍ څپه 12:30 پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په همدغه څپه دوام کوي. د ازادۍ راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اورئ، ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادۍ راډیو په ویب پاڼه کې نه یوازې د ازادۍ راډیو ټولې خپرونې اورېدی شئ، بلکې اکثره مطالبې لوستلی هم شي. اوس به وګورو چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي دي. اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې د یو شمیر نورو مسایلو تر څنګ پر پاکستاني چارواکو د امریکا د کانګرس غوسې او د داعش فعالیتونو ته ځانګړې کړي دي. انیس دولتي ورځپاڼې خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د پاکستان په دوګونو لوبو باندې د امریکا د کانګرس غوسه. په سرمقاله کې راغلي چې د امریکا د کانګرس غړو په دې وروستیو کې د پاکستان د پوځ او استخباراتو د یو شمیر چارواکو پر سفرونو او پانګو باندې د بندیز د لګولو غوښتنه وکړه. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د امریکا د کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ویلي چې پاکستان د امریکا له مرستو سره سره لا هم د تروریزم ملاتړی پاتې شوی دی. په سرمقاله کې د دغې کمیټې د مشر اډ رایس په حواله لیکل شوي چې پاکستان کې 600 مدرسې د خلیج هیوادونو لخوا حمایه کیږي چې افراطیت او سخت دریځۍ ته پکې کار کیږي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې پاکستان یو هیواد دی خو سیاست یې څو بېلابېل اړخونه لري. کابل پوست ورځپاڼې بیا د داعش د فعالیت په اړه خپله تبصره کې لیکلي چې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي د خلافت راډیو خپرونو اندېښمن کړي دي. په تبصره کې راغلي چې د ننګرهار اوسیدونکي د داعش راډیو د خپرونو په اورېدو داسې احساس کوي لکه چې داعش د جلال آباد ښار ته راننوتلی وي. د تبصرې لیکوال ویلي په 2001 کال کې په تورخام کې داسې دستګاه لګېدلې وه چې د ډیورن کرښې له هغې غاړې یې د غیر قانوني راډیوي خپرونو مخه نیوله، او د دغې دستګاه کنټرول هم د سرحدي کمیسار په غاړه وو. خو لیکوال ویلي اوس نه پوهیږي چې د غیر قانوني راډیو خپرونو د مخنیوي دغه دستګاه ولې فعالیت نه کوي. د ورځپاڼې په باور که حکومت وغواړي د دغې راډیو مرکز پیدا کولی شي، ځکه چې له مخابراتو وزارت او نورو اړوندو ادارو سره داسې وسایل شته. جامعه باز ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د ناامنیو له وضعیت څخه د منځنۍ آسیا هیوادونه په ویره کې دي. په مطلب کې راغلي چې د 2 ورځو لپاره د طالبانو لخوا د کندز ښار نیول کېدو او په شمالي ولایتونو کې د منځنۍ آسیا هیوادونو د جنګیالیو موجودیت هغه څه دي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته یې ویره پیدا کړې ده.
ولسی جرګه د ولسمشر د تقنینی فرمان له تصویب مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوی د کمیټې جوړېدل او د دې کمیټې اجرات غیر قانوني بولي. د دې جرګې مشر پرون په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتو د قانون تشکیل او صلاحیتونو د برخلیک له معلومېدو مخکې په دې برخه کې له هر ډول اجراءاتو لاس واخلي. ناجیه صاپی پرې راپور لري.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټې له جوړېدو وروسته د ولسی جرګې غړي د حکومت ادا کار غیر قانوني ګڼي او د دې کمیټې په جوړېدو انتقاد کوي. د ولسی جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو انتقاد وکړ چې حکومت د دغې جرګې لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان له رد او یا تصویب مخکې نه باید دا ډول اقدامات کړي وو. ټاکل شوی ده چې ولسی جرګه د دغه فرمان د برخلیک په اړه د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل:
هر ګونه اجراءات جانب حکومت
د حکومت لخوا د غوراوی کمیټې په عنوان هر ډول اجراءات چې د قانون خلاف ترسره کیږي د حقوقي اړخ نه لري، نو په دې اساس حکومت باید له غیر قانوني اجراءاتو اجتناب وکړي.
د انتخاباتي کمیسیونونو غوراوی کمیټه د چهارشنبې په ورځ اعلان شوه. دین محمد ګران، محمد نادر هوتک، لطف الرحمن سعید، فهیم دشتی، نعیم ایوب زاده، زرقا یفتلی او احمد ضیا لنګری د دغه وکسیزه کمیټې غړي دي. د ولسمشر د 50م تقنینی فرمان له مخې د دغه کمیټې یو غړی د سترې محکمې د عالی شورا لخوا معرفي کیږي، بلې د اداري او ملکي خدمتونو د کمیسیون له لوري، درېم یې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا، یو تن هم د اساسي قانون د سار کمیټې لخوا او درې تنه د مدني ټولنې فعالان دي. د غوراوي کمیټه په داسې حال کې په کار پیل کوي چې د کار د ولسی جرګې د غړیو تند عکس العملونه راپارولې دي. ولسی جرګې غړي کمال ناصر اصولي د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال د غوراوي کمیټې کار غیر قانوني وباله.
د بوزینیش د انتخاباتو د بوزینیش کمیټه چې کومه جوړه شوې ده هغه غیر قانوني ده. جناب رئیس، قانون په ولسی جرګه کې دی، تر اوسه د قانون په مورد باندې تصمیم نه دی نیول شوی چې دا رد دی که تایید دی، او د بوزینیش کمیټه کار شروع کوي.
موږ غوښتل چې د ولسی جرګې د غړیو د دغو سرګندونو په اړه د حکومت نظر هم واخلو، خو له پرلپسې اړیکو وروسته بیا هم ونه توانید. د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې د حراست او ثبات په نوم شورا چې له ځینو پخوانیو جهادي قمندانانو او د مخکینی حکومت د کابینې له غړیو جوړه ده، له حکومت غوښتي تر څو د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
آسیایی پراختیایی بانک له افغانستان سره د انرژی لپاره د 215 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د افغانستان د مالیه وزارت د دغو مرستو د تړون په محل پرون وویل چې دا پیسې به په شمال کې د 260 کیلومتره برېښنا د مزو په غځېدو او د برېښنا شرکت د کارکوونکو د ظرفیت په لوړولو ولګوي. یوسف خان زادران راپور لري.
د ترکمنستان څخه د واردېدونکو برېښنا اندازه له 300 میګاواټو څخه 1000 میګاواټو ته لوړول، د 300 کیلومترو برېښنایي مزو غځول او د برېښنا شرکت د کارکوونکو ظرفیتونه لوړول هغه پروژې دي چې د آسیایي بانک د دغې نوو مرستو پر مټ به تطبیق شي. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د شنبې په ورځ د آسیایي پراختیایي بانک له چارواکو سره د 215 میلیونو ډالرو مرستو د تړون په محل وویل چې د دغو مرستو له لګولو سره به ډېرې سیمې د برېښنا څخه برخمنې شي.
دغه پروژې له پلي کېدو سره د برېښنایي انرژي اندازه چې زموږ له دوست هېواد ترکمنستان څخه واردېږي له 300 میګاواټو څخه 1000 میګاواټو ته لوړېږي. یوه بله برخه یې د برېښنا شرکت ظرفیت د لوړولو لپاره لګېږي چې په اساس به یې عواید ښه جمع سي او د دغه هېواد د مالیې لوړولو سبب کېږي.
ښاغلی حکیمي وایي چې آسیایي پراختیایي بانک په افغانستان کې د انرژي د پیاوړتیا لپاره 1.2 میلیارده ډالره ځانګړي کړي چې تر راتلونکو 10 کلونو پورې به یې افغان حکومت ته وسپاري. کل شوی چې دا مرستې په څلورو پړاوونو کې افغانستان ته ورسیږي چې د برېښنایي مزو په غځولو او د برېښنا اندازې په لوړولو لګیږي. افغانستان اوسمهال د اړتیا وړ ډېره برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان څخه رالېږدوي، خو د دغه هېواد ډېرې سیمې لا هم د برېښنا څخه محرومې او په تیارو کې ژوند تېروي. د حکومت د پالیسۍ له مخې باید ادارې په هېواد کې دننه له خپلو سرچینو او ظرفیتونو کار واخلي، خو د سیمې د هېوادونو سره تړونونه تر ډېره افغان چارواکو ته د انرژي د واردېدو روحیه ورکړې ده. د افغانستان د برښنا شرکت چارواکي وایي چې د آسیایي بانک پر مټ د دغه پروژو له تطبیق سره به د هیواد 70% وګړي د برښنا څخه برخمن شي. بلخوا په افغانستان کې د آسیایي پراختیایي بانک مسؤل توماس پنیلا دا پروژې افغانانو ته د کارموندنې په برخه کې مهمې بولي، وایي چې دا کار به په هیواد کې د بېوزلۍ له کمېدو سره یوه اندازه مرسته وکړي.
دا پروژې به سوداګریزې چارې ګړندۍ او سوداګریز مصرف به راکم کړي، د پراختیا یو چاپیریال به جوړ کړي، کاري زمینې به برابرې او بېوزلۍ به له منځه یوسي.
هغه وایي چې د دې مرستو یوه اندازه پیسې له جرمني، نیدرلینډ او انګلستان څخه ورکول کېږي. له دې ټولو سره په افغانستان کې انتقادونه دا دي چې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو اغېز ځکه کم دی چې هغه پر بنسټیزو پروژو نه دي لګېدلي. له دې سره چې د برېښنا شرکت چارواکي ټولو سیمو ته د برېښنا د رسولو خبره کوي، په دې برخه کې له ټولو مرستو او ژمنو سره اوس هم یوازې محدود شمېر سیمې برېښنا لري.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس نیمې بجې دي. مرزیه احمدزی د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د فاریاب سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولایت والی سید انور ساده د وسلوالو لیوبرید څخه روغ ووت. د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوال سید لقمان ګهریک ازادي راډیو ته وویل چې پر ساده دغه حمله پرونه وخت هغه وخت وشوه کله چې نوموړی له انخوی ولسوالۍ نه بیرته میمنی ښار ته روان وو. په دغه پیښه کې یو پولیس وژل شوی دی. د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون وایي دوی به تر دوشنبې پورې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د خپلو وړاندیزونو یوه بشپړه ټولګه حکومت ته بیا وسپاري. د دغو کمیسیون مرستیال وایي په نوي وړاندیزونو کې د ثبوتي ټاکنو نظام رامنځته کول، په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي حوزو د شمیر کمول او هم د انتخاباتي متقلبینو سره د قانوني چلند لپاره د ځانګړي انتخاباتي محکمې جوړېدل شامل دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبغاړو پرون زیمبابوې ته د 159 منډو په توپیر ماتې ورکړه. له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي روسي پوځیانو په سوریه کې له خپل ټول توانه کار نه ده اخیستی او که اړتیا وه له نورو پوځي وسایلو به کار واخلي. او بغداد وایي نه عراقي سرتیری هغه مهال ووژل شول چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف جنگي الوتکو په تیروتنې سره فلوجي ښار ته نږدې په عراقي عسکرو برید وکړ. د عراق د دفاع وزیر خالد العبیدی وایي دا پیښه تېره ورځ هغه مهال وشوه چې د ائتلاف هوایي قواو د پوځ ځمکني ځواکونو ته د پرمختګ زمینه برابروله.
لاند خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي شفافیت او حساب ورکول د دوی د کارونو په سر کې ځای لري. دغه وزارت وایي دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې مهال د فساد په وړاندې د جدي مبارزې یادونه وکړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون دغه وزارت د قراردادونو پر شفافیت انتقاد وکاوه. ولسمشر وویل چې د کورنیو چارو وزارت د تیر کال په قراردادونو کې شفافیت نه و. تر دې وړاندې د افغانستان د شفافیت د څارنې مسؤلانو هم د افغانستان په ادارو په تیره بیا دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې د فساد موجودیت له کبله اندېښنه ښکاره کړې وه. په دې اړه فریبا ظاهر جزئیات اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي شفافیت او حساب ورکول د دې وزارت د کارونو لومړیتوب جوړوي او د فساد په وړاندې جدي مبارزه دوام لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر پرونیو څرګندونو ته په اشاره چې وایي د دغه وزارت په قراردادونو کې شفافیت نسته وویل
په قسمت شفافیت ما یک ظرفیت ملکی
د وی د شفافیت په اړه د کورنیو چارو وزارت یو د پام وړ ملکی ظرفیت رامنځته کړی تر څو په هغو سیستمونو بیا غور وسي چې په تیرو وختونو کې ناکاره و، تګلارې جوړې سي او پر پالیسیو بیا غور وسي. په ټوله کې له یو کال را په دې خوا هڅه سوي چې د ټولې پروسې شفاف وي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تدارکاتي مسایل د قانون په چوکاټ کې او په شفاف او حساب ورکوونکي ډول عملي سي. د شغلی صدیقی په خبره د دغه وزارت لخوا د ولایتونو په کچه د فساد په وړاندې کمیټې جوړې سوي دي تر څو د فساد پیښو وڅاري او په وړاندې یې اقدام وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغه وسوې چې ولسمشر اشرف غنی د شنبې په ورځ په کابل کې د دغه وزارت د نوې ودانۍ د پرانستلو پر مهال په افتتاحیه وینا کې وویل چې د دغه وزارت د تیر کال په قراردادونو کې هیڅ ډول شفافیت موجود نه و.
یک قرارداد سالهای گذشته وزارت محترم داخل نبود که با اصول قرارداد شد.
دوی وی تیر کال د کورنیو چارو په وزارت کې یو قرارداد نه و چې پر اصول سوی وي. موږ ټول کال په دې تیر کړ چې ټول دغه قراردادونه پاک سي.
بل صرف از این کردیم که قراردادا پاک شد.
ولسمشر سپارښتنه وکړه چې د ژمي په موسم کې داسې اساسي اصلاحات راسي چې د افغانستان خلک نه یوازې د ملي پولیسو پر اتلولۍ بلکې د هغوی پر شفافیت او اغیزمنتوب هم وویاړي. د همدې میاشتې په سر کې د افغانستان د شفافیت د څارنې سازمان هم ویلي و چې د افغانستان په ادارو کې په تېره بیا د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د فساد شتون په دغه هیواد کې د اندېښنو او ناامنیو سبب سوی دی. بل خوا د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون هم څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو په وزارت کې د څه باندې سلو خیالي قراردادونو موجودیت تایید کړی و او ویلي و چې باید په دې اړه جدي او پراخې ارزونې وسي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه را ولېږئ. 00002343 او یا هم 00422112 یاو یاو پینزه.
و سم د افغانستان په اړه بهرنیو ورځپاڼو څه لیکلي دي. ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د سختریزې وسلوالې ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د رحمان ولي له قوله د هغه د کشر ورور کیسه خپره کړې چې په ننګرهار کې د داعش غړیو له لسو نورو افغانانو سره پر بمونو کښېنولی او بیا یې الوزولی دی. ورځپاڼه وایي چې دا پیښه د اګست په میاشت کې وشوه او ویډیو یې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. سره له دې چې ټلیګراف ورځپاڼه وایي چې په افغانستان کې په تېره بیا ننګرهار ولایت کې د داعش نفوذ مخ پر زیاتېدو دی، خو د ننګرهار والي سلیم کندوزی وایي چې په دغه ولایت کې د داعش د جنګي غړیو شمېر تر 400 تنو نه اوړي. په عین وخت کې هم شاغله کندوزی او هم په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو عمومي قومندان جنرال کیمبل تاییدوي چې داعش ممکن هڅه وکوي چې له جلال آباد څخه په افغانستان او سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا د مرکز په توګه کار واخلي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د افغانستان په ارتباط تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې چې منځنۍ آسیا د افغانستان له وضعیته بیریږي. په دې لیکنه کې چې یاروسلاف تروفیموف کښلې راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د امنیتي وضعیت خرابېدو د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا جمهوریتونه له تهدید سره مخامخ کړي دي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو له لوري د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار نیولو او د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سختریزو حضور د دې سیمې د ثبات نازکوالی وشود. لیکوال وایي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو حکومتونه چې د نړۍ تر ټولو مستبد حکومتونه دي او په فساد هم ککړ دي، د دغو هیوادونو خلک مایوسه کړي او د مسئلې د نړۍ په دې سیمه کې سختریزو ته د ودې امکان برابر کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان د هوایي ځواک د ورو پرمختګ او په امریکا کې د روزل کیدونکو افغان پیلوټانو د تښتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لومړی د هغو دو افغان پیلوټانو یادونه کوي چې امریکا ته د روزنې لپاره استول شوي وو او هلته بېدرکه شول. ورځپاڼه وایي چې د چهارشنبې په ورځ یو تلویزیون د متحدو ایالاتونو د کورني امنیت وزارت د چارواکو په قول وویل چې د دغو افغان پیلوټانو میرویس کوهستاني او شیرزاد روح الله ویزی فسخه شویدی.
آزادی راژیو تقوی گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیم او نره پر حالاتو خبر کرد.
د دې خبرونه په دوام کې د ژوند رنگونه او ژوند په شیبو کې ونیزه خبرونه لرو. خو مخی تر دې د یمن په ارتباط، په یمن کې د حکومتي ځواکونو په دغه هیواد کې د ایران پلوه یاغیانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته سخت مرګ ژوبله اوښتې ده. وروستۍ جګړې داسې مهال شوي چې په سویس کې د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې خبرې لا هم دوام لري. د سولې یوې موافقې ته تر رسیدو دمخه ملګرو ملتو په دغه هیواد کې د اوربند د نه مراعاتولو له کبله اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د یمن پوزی او قبایلی سرچینې وایي د دغه هیواد هرد ولایت ته نږدې په جګړو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل سوي دي. په وژل سوي کې 28 حکومتي سرتیری او 40 شیعه حوثي یاغیان ښودل سوي دي. دغه راز په دې پیښو کې د دواړو لورو لخوا د ټپیانو شمیر 90 تنه یاد سوی دی. وروستۍ جګړې داسې مهال سوي چې په سویس کې د یمن د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې یوې موافقې په اړه خبرې د ډسمبر پر 15 نیټه پیل سوي او ملګري ملتونو تاییدوي چې یک شنبه یعنې نن به د دې خبرو وروستۍ ورځ وي. د دغو خبرو د نتیجې په اړه به په یمن کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولد شیخ احمد د یک شنبه په ورځ ناوخته یو خبري کنفرانس ته معلومات ورکړي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې دوی د اوربان څخه د سرغړونې راپورونو له کبله سخته اندېښنه لري. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې حکومت پلوه ځواکونو دوه شمالي ښارونه ونیول او یاغیانو دوه توغندي پر سعودي عربستان ور وویشتل. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو دفتر څخه په یوې اعلامیې کې پر ټولو ښکېلو خواوو ټینګار سوی چې د اوربان درناوی وکړي او د یمن تر ټولو سختو ځپل سویو سیمو ته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکړي. که څه هم ملګرو ملتونو مخکې اعلان کړی و چې د سولې په خبرو کې د پنجشنبې په ورځ د بشري مرستو د رسولو په برخه کې لومړنۍ موافقه سوې وه چې باید تایز ښار ته ولېږل سي، خو په سیمه کې خیریه ټولنې وایي تر اوسه د ملګرو ملتونو هیڅ کومه مرسته دغه ښار ته نه ده رسېدلې او یاغیان تورنوي چې د دې مرستو لاره یې بنده کړې ده. د یمن جګړې د 2014 کال په سپتمبر کې هغه مهال پیل سوې چې حوثي شیعه یاغیانو له خپلو شمالي مرکزونو څخه د پلازمېنې سنا د نیولو په لور پرمختګ وکړ. دغه جګړې بیا وروسته هغه مهال لا سختې سوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف د روان میلادي کال په مارچ کې د حوثي یاغیانو په وړاندې بریدونه پیل کړه. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې مودې کې تر 15,000 ډېر کسان وژل سوي او تر 28,000 ډېر ټپیان دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي راډیو.
د ژوند رنگونه
قدر من اوریدونکو، کله داسې شوي چې د سودا اخیستلو په وخت د دوکاندار له بد چلند سره مخ شوي یاست؟ دا پوښتنه مو د کابل له اوسیدونکي وکمینه کړي.
مثال چې تلی ما له بازار مې یو شی اخیستی، اول پرون لور ته یو جوړ بوټ اخیستل، ما په 3500 غوښتل، اغله 1500 نه کمول. د تیراته چې زه ازت خریدار نه یو ځله دوکان اخر مې تلی مال زه خپل هم تاغوند یو دوکاندار یم، تر اوسه ما خپل مشتری ته نه دي ویلي چې ته وځله دوکانه.
هغه وضعیت څه رقم ده دغه
وضعیت ګوره؟ داسې اوس اول زه وځله چې مثال بازار ته ځم، دغه دوکان ته نه ورځم، وایم چې خوی کنه ده مشتری سره سمه رویه نه کوي، زه از خپل هم نه ورځم.
اکرا سودی خوته وګورو، مثلا ته کالی دلته ټول په کوربندو کې بند کړی دي خرڅول لپاره کنه؟
لری نه، دا دوه کمیشنه ډیر ښه ښکاریدل. څنګه ته په دې فکر کې سولې د سیاو څه باید مخې تیرې چې د خلکو توجه جذب کړي؟
زیر د خپل فکر د خپل مغزه مثال یو دیزاین د کالی چار کوم، خپل یې ورکوم، دا د دکان هغه هم چې برابر او خپل یې کوم. مثال مشتری نه نوزی کشي باندې سترګې ولګیږي چې مالته د مشتری سترګې ګرم شي.
مثلا دلته یو کمیس ده، شین کمیس ده، یخانه پلاس باندې ګنډل سوی ده، دا بل دلته ده سور کمیس ده کنه، او دا تور کالی دی.
هو دا تور دی.
یعنی ټول دکان کې دی امدا خسته خسته دی؟
نه نه، نور زه په ویترین کې ملارم سوال زلار یو یا یو ډیزاین بنده و ما
لکه دی. خاطر بیا راسو مثلا دا کوم شی اندی ده؟
دا چې دی گلدانیګونی دی، او دا غدی کوټو دی کنج لپاره ده. مثال بازی خلک دی کوټو کنج کې بازی خلک تخت سر پوری کنه، خو دا خو یو چی دی لاس کار ده کنه. دلته دیده
که
او اتبه جدی سبوی خلاصم چه کور که کارم نرم، اولادونه می مکتب تزی، نو شپک بجه شپک نیمه اند دست وخشای چه منگه اونیمه بجه ایم کور ده تلیم. دکان چه کلکی خوی او مشتری چی راشی و ایده دکان کلک ده، دایمی دا کلکی نرازی.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ځواني مرګ
ترنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری ز محبوب شاه محبوب يم او پنی کوهلمو هر کله کوم نن مو د یو داسي دودیز چار ل تاریخ ارزښت او اوسنی وضعیت خبرو چی په افغاني ټولنه کې به داسي ډیر کم اشخاص پیدا شي چی یا به ل دا ډول درملو کار نه وي اخیسته او یا هم خپل نه وي جوړ کړي دودیز درمل چی په افغاني ټولنه کې د یونانی یا هندي درملو په نوم مشهور دي ل ډیر په خواره هيسي په ټولنړۍ کې جوړیدل او یا هم استعمالیدل موږ په نننۍ خبرونه کې د دودیزو درملو پر تاریخ ارزښت او د لیکت پر بهیر غږیږو راځي ناجی صافی ته وښیو
درنو اوریدونکو کله چې انسان په ځمکه هست شوی او د ژوندانه پایلې کړی د ژوند د لومړنیو وسایلو په فکر کې شوی او د خپل ځان د ساتنې لپاره له یوې تجربې هم دریغ نه دی کړی انسان هڅه کړي چې د خپل ځان د ساتلو لپاره هر ډول تجربه ترسره کړي او له طبیعي بوټو او توکو څخه په استفادې د خپلو ناروغیو مخنیوی وکړي له هغه غدمه تر دې دمه د دودیزی درملنې تجربې پیل شوې دي د کابل طبي پوهنتون د فارمسي پوهنځي استاد ډاکټر عبدالغنی کریمی وایي چې د دودیزی درملنې د پیل تاریخ نه دی معلوم مګر په یو شمیر ځنګړیو سیمو کې د دغو درملو جوړولو پرمختګ لبل هر ځای څخه ډیر شوی
ډیر زیات سابقه لري او کله چې خدای تعالی انسان په زمکه باندې خلق انسان حتما مریض شوی او د دې لپاره چې د خپل مرض علاج وکړي مجبور و چې د بوټو نه استفاده وکړي داسې دقیق تاریخ نشته ځینې گاوشونو چې د باستان شناسانو لخوا ترسره شوی دی داسې سرګندېږي چې 3000 کاله مخکې له میلاد نه په چین او 2000 کاله مخکې په هند یو زرو 1500 کال مخکې په مصر باستان مصر باستان کې خلک به بوټو نه استفاده
د نوموړي په خبره چې د دودیزو درملو جوړولو چاره او یا درملنه ځکه په یوناني طبابت کې مشهوره شوې چې په یونان کې لبل هر ځای ډېرې تجربې په دغه برخه کې شوې دي او د دغو تجربو له امله بیلابیل درمل او د درملو فرمولونه رامنځته شوې دي دا چې افغانستان ته د یوناني طب فرمولې څنګه راغلي له ډاکټر کریمی نه به واورو
او افغانستان د افغانستان سنتي طب هم متاثر ده اما با پخوانه یا باستانی طبابتون یا فرهنگونه ده و افغانستان که هندی طبابت یونانی طبابت او اسلامی طبابت اثر داری زکر چه افغانستان ده بودایی دوره هم دست اسلامی دوره و بلخه او مخ که ده یونانی دوره تیر کرده او کل چه بابر منستراقی او په هند کې خپل امپراتوری جوړ کړ نو په دې وخت کې افغانستان هم جز د قلمرو او علایق فرهنګي د هندیانو او افغانانو ترمنځ ډېر زیات شو له همدې کبله اوس تاسو چې بازار کې وګوري اکثر مواد چې د بیرون نه راوړل کېږي اکثرا دوایی بوتي د هند نواردیگی مثلا زرچوبه، زنجبیل مخ که خود دمره امکانات نه و بس خلق بوت راتولاوله و ده پودر په شکل ده شربت په شکل تایکیده و ده جوشانده و هم دست دم کرده بیا ورستا لک پیشرفته شو بیا په شکل ده خلاصه و تینچارونه هم دست آبهای اروماتیک وی در اوبه پیدا شو و اوز هم هم در شیان چی در عصری تب سنتی تب تاییدوی هم در اوز پا چین که جاپان که پا استرالیا که هم دست پا آلمان که فرانسه که دیر زیاد پا طبابت که استفاده که خصوصا در مزمن و امراضو پا دا داوی کلک فشار خون دا چربی خون دا شکر رو
د خغلی کریمی په خبره چې په افغانستان کې له پخوا راهیسې د دودیزو درملو جوړولو چارې روانې وي، خو کله چې د یونان، هند او یو شمیر نورو هیوادونو نه ځانګړي فرمولونه او حکیمان راغلل، له همدې امله نوي تجربې شوي درمل ومنل شول. اوریدونکو، په کابل کې هم یو فابریکه شته چې له طبیعي بوټو څخه استفاده کوي. بیا هم ډاکټر کریمی
دوه قلمه دوایی تولیدوي چې د پروستات و علاج دپاره دی او بلی د شکر د ناروغۍ دپاره.
خغلی کریمی وویل که څه هم په افغانستان کې یو شمیر د دودیزو درملو جوړونکي طبیبان د صحت عامې وزارت سره ثبت دي او د ازموینې له لارې د کار جواز لري، خو بیا هم په یو شمیر سیمو کې داسې طبیبان شته چې د درملو جوړولو کاروبار ورته له نیکونو راپاتې دی. خالد تکل یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د سینوه په نوم کتاب چې د فرعون د طبیب دی او له میلاده 300 کاله وړاندې لیکل شوی لوستی. دی وایي
په دغه کتاب کې هم د کتاب لیکوال چې دغه تاریخ لیکلی دی، ځای ځای له دغه پیښو یا له دغه ډول طب د طب له موادو څخه چې کومه استفاده کېږي هم یادونه کړې ده. په سینوها کې معمولا کرکټر ځینې وخت د داسې دواګانو نمونه اخلي چې هغه د یونانی طب سره تړاو لري. د سینوها لکه څنګه چې د کتاب له نومه معلومیږي، سینوها چې دی دا خپله د فرعون طبیب و او د فرعون له وخت نه دا د فرعون درملنه یې کوله. د یونانی طب لرغونتیا ډېره زیاته ده په سینوها کې، یادونه شوې ده. په ځینو نورو آثارو کې به یادونه شوې وي.
زرلخته فرهی یوه له هغو پیغلو ده چې د دودیز طبابت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. نوموړی وایي چې افغانستان ته له یونان او هندوستان څخه د دودیز طبابت یو شمیر فرمولې راانتقال شوي دي.
طبابت یونانی او د هندي طبابت په منځ کې مشابهات ډېر زیات دي، خو ځانګړنه یا فرق یې هم دومره دی چې یونانی طبابت چې دی هغه خلک چې په یونان کې و، یا د اسکندر مقدوني په وخت کې کله چې د هغو سره بعضې طبابان راغلل، هغو هم دغه دود یې دلته خپره کړل، یعنې دغه ځای هم طبیبان راغلل. او همدارنګه هندي طبابت چې دی هغه هم هغه افغانانو چې هملته زده کړې وه، او بعضې هغه ونه چې افغانستان ته مهاجر شول یا د افغانستان تولارل 300 کال مخکی دلته دود پیدا کرده. او دغه کسان دي چې مثلا زیاتر افغانان یا زیاتر زموږ خلک چې دي پر دغه باندې ډیر باور لري، او د کوم مشکل چې ولري د وجود مشکل یا مثلا د سر درد یا د پښو درد ټول هم دغه ته مراجعه کوي او د دوی د دواګانو نسته.
اغلی زرلخته زیاتوي چې دودیز طبابت ښه دی، مګر په دغه برخه کې باید زده کړې وشي او د یوې معتبرې مرجع له لورې ورته د کار جواز ورکړل شي. دا چې ولې خلک دودیز درمل استعمالوي او ګټه یې څه ده، دا پوښتنه راته د کابل اوسیدونکي روح الله ساروان ځواب کړي.
دا چې کومه بوټه جوړیږي دا طبیعي دی او له طبیعت نه اخیستل شوی. ټول په طبیعت کې هغه څه دي چې جنبي عوارض نه لري. یونانی طبابت چې دی د جنبي عوارض تر څنګ ګټه یې ډېره زیاته ده، نور تاوانونه نه کوي. او که موږ د کیمیاوي دواګانې چې خورو یو ته به ګټه کوي، د نورو مرضونو ته به تاوان کوي. په دې خاطر ډېره ګټوره ده او خلک یعنې ډېر باوري دی پې چې ډېره ښه ده.
د کابل اوسیدونکي پیغله آرزو بیا وایي چې دودیز درمل جوړول له طبیعي بوټو او جرلو کېږي، چې دا درمل د کیمیاوي درملو څخه ډېر ښه دي، خو په افغانستان کې باید څه ډول وي؟
زما په اند یوناني طبابت به تر نور طبابت ډېر ښه اغېز ولري او همچنان مفیده به هم واقع سي، خو په هغه صورت کې چې افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په شان داسې یو زده کړې یا یو معیار ورته وټاکل سي، یا هم مثلا هغه کسان چې د یوناني طبابت کوي یو څه زده کړې په دې برخه کې وکړي، نه چې مثلا داسې یوناني مثلا طبیبان هم ستاسو چې فقط یو هټۍ خلاصوي او هغه یوناني دواګانې اخلي او په هټۍ کې یعنی په خلکو باندې پلوري.
د هغې په خبره چې یو شمیر غیر مسلکي کسان دودیز یا یوناني درمل جوړوي چې له امله یې ګڼو خلکو ته صحي ستونزې راپېښې کړي. محمد آصف همدرد چې شاوخوا 150 کلونو را په دېخوا دودیز درمل جوړوي او د یوناني فرمولونو پیروي کوي، وایي چې یوناني طبابت په افغانستان کې شاوخوا 170 کاله لرغونتوب لري. دا چې د دودیزو درملو جوړونکي باید څه وکړي له همدرد یې اورو.
ټولو نه غټ کیفیت ارسداده چې کم سړی کم گیا استفاده کوي، خو دغه مزاج دغه خواص او دغه تفیت شناختی وکړي، یعنی پیژندول وکړي. که چیرې هر گیا پیژندولی وکړه، هغه گیا په انسان کې وجود ماسره تمامېږي، او که چیرې د سره پیژندولی ونه کړه، نو دغه گیا چې دغه هیڅ نتیجه نه ورکړي.
په افغانستان کې کوم ډول گیاوی او بوټي پیدا کیږي او په کومو درملو کې ترې استفاده کیږي په اړه هم درد وایي.
203 هاویا رقم گیان په افغانستان کې صادریږي، خو بدبختانه د دې ډیر کم مقدار دی ازي خارج ته نور دی، یا نه فلسطین شته نه ترتیب شته او نه جوړول شته. که چې افغانستان به من سپیزي به من سوخزي شیرین بیا او توي دازي سورنجانزي مثال تو سپانزي بربوزي بس اینجا توي څوک ته اینجا وای دازي د افغانستان خارج ته.
د خغلی همدرد په وینا چې په یونانی طب کې کار کول ځنګړي جواز ته اړتیا لري او د دغه جواز پروسه په دې ډول ده:
وزارت سرنامه، بررسی قوانین او فارمسی، تحصیلات علی او د سالندوالۍ د دې ټولو یو نفر حیات موجود وي. دغه کم کسان چې طبابت کار کوي د دې ټولو نه ارزیابي اخلي، ارزیابي معنی امتحان اخلي. دغه ارزیابي چې ختمه شله د نه وروسته کوم سړی که کامیاب هغه ته اسناد فارغت ورکوي، او که کوم سړی کام هغه د چې وسلو نور کار وکړه هغه یې پیدا کړه، بیا راشه دوم بار بیا امتحان ته که چیرې کار کوي شي.
دی وایي چې اړوند ورګنونه باید د هغو کسانو مخنیوی وکړي کوم چې په غیر قانوني توګه په دودیز طب کې کار کوي، دا ځکه که چیرې مخنیوی ونه شي نو ډیره کمه غلطي او ناپوهي د یو انسان ژوند اخیستلی شي.
درنو اوریدونکو، د یو ښه او غوره طبابت د رامنځته کېدا په هیله نننۍ خپرونه پای ته رسوي. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 د خدای په امان.
Jesus on leaven Daz tum sham dakh palza Da Jesus on leaven Daz tum sham dakh palza
شراب دی ما جوڑ کڑی ما جوڑ کڑے دا مہران مذہب سر